لاس پجیشوی احمد چیبر یم. السلام علیکم. مخکتر دی چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی غواړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې بل ځای برید ونه کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې پر طالبانو خپلو فشارونو ته ادامه ورکوي چې له نړیوالې ټولنې سره خپلې دښمنۍ ته ژمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د ښاغلي میلر په وینا متحده ایالاتونو طالبانو ته دا څرګنده کړې ده چې دا مسؤلیت دی چې په هیڅ ډول به د القاعده او داعش خراسان څنګه په شمول کومې ترهګرې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای جوړ کړي. تر اوسه د طالبانو چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد روانه اونۍ وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې برید وکړي. داعش په څه باندې وی اونۍ کې د دوه خنډیو بریتونو مسولیت منلای دی، یو په کندهار کې او بل د روسي په پلاسمینه ماسکو کې. د افغانستان لپاره د ناروی د سفارت شارج دفیر وای په کابل کې په خپل لیدنو کتنو کې جنو ته د شونځي او پانتونونو پر پرانستلو ټینګار کړی. پال کلومن بیکن پرون پر خپل ایکسپانه لیکلی چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د اقتصاد له سرپرست وزیر دید محمد حنیف او د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلی دی. د زیاته کړه په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره هم خبرې کړې دي. د ناروې دغه ډیپلومات هم درز ویلي چې له بیلابیلو خواوو سره په خبرو کې د افغانانو او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ د سیاسي خبرو اترو پر لارو د نظر تبادله کړې ده. د طالبانو یو چارواکی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله 939 تن مړه شوي دي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو خبري غونډه کې وویل په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1900 ترافیکي پیښې ثبت شوي دي. د سوریه په شمال کې حلب ښار ته نږدې اسرایلي الوتکو نن سهار بمباري کړې ده چې له عملې د درې دېرش ملکیانو او پوځیانو د وژلو خبرونه خپر شوي دي. رویټرز اژانس د دوو امنیتي سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی دی چې په وژل شویو کې 15 تنه د حزب الله وسله وال دي. بل لور ته د سوریه پوځ ویلي دي چې د دې برید له عمله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او مالي زیانونه اوښتي دي. دمشق تر اوسه د دقیقو تلفاتو شمېر نه دی څرګند کړی. د اوکران ولسمشر د امریکا له اساسو جرګې غوښتي دي چې له کیف سره مهمې پوځي مرستې وکړي. د راپورونو له مخې ولودیمیر زلنسکي پرون د امریکا د اساسو جرګې له مشر مایک جانسن سره په ټلیفون خبرې وکړي. هغه ته یې د اوکران د جګړې د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د اوکران ولسمشر وایي هیواد یې د روسیې د هوایي بریدونو د مخنیوي لپاره سمدستي مهمو پوځي مرستو ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې تیره میاشت له اوکراین سره د 60 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه، خو استازو جرګې دا مرسته نه ده تایید کړې. په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو شمېر زیات دی او دوی له اوکراین سره د مرستې په ځای د امریکا د سرحدونو خوندیتوب مهم ګڼي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام د وی مسولي سرګندونه لرو.
Last year we were expecting around 800,000.
تیر کال مو اټکل کړی و چې په هیواد کې به شاوخوا 800,000 امیدوار یو شدي ورکونکي مېرمنې.
دا اندیشنه څرګندوي چې سږ کال په افغانستان کې خواروزاکۍ د اخته ماشومانو شمېر 3 میلیونه ته ورسیږي. په دې خبرونه کې مو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې له یو لړ پرمختګونو خبرو.
خبرې ډېرې ښې وې، ملاقاتونه هم ښه وو، نور هم هیله لرو د دواړو دولتونو نه چې په دې لاره کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام اندیشنه ښکاره کړه چې په افغانستان کې به سږ کال د هغو ماشومانو شمېر 3 میلیونو ته ورسیږي چې په خوارځواکۍ اخته دي. د ډبلیو ایف پی یا د خړو د نړیوال پروګرام وی چارواکي ویلي چې ادارې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې 1,600,000 په خوارځواکۍ اخته ماشومانو ته د خړو مرسته رسولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو په سلو کې 250 ماشومان دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکی وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ داخته ښځو شمیر 1,200,000 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د تغذیه د څانګې مسؤلې مونا شیخ په یو ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځې پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې وویل په سوی تغذیه د مبتلا ښځو شمیر په ډېرېدو دی. د همداراز د ماشومانو یادونه کړې او ویلي چې په افغانستان کې به سږ کال په خوارځواکۍ داخته ماشومان شمیر 3,000,000 ته ورسیږي.
لاست ایئر وی ور ایکسپیکټینګ اراوند 800,000.
تیر کال مو اټکل کړی و چې په هیواد کې به شاوخوا 800,000 امیدوار یو شدي ورکوونکي مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي، خو د دې ښځو شمیر تر دې زیات شو او 2,000,000 ته ورسید. له بده مرغه باور کېږي چې سږ کال دا شمېر نور هم زیات شي. اټکل کېږي چې سږ کال 3,000,000 ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شي، خو موږ به له 1,600,000 سره مرسته وکړی شو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې لپاره په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو مراجعه زیاته شوې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د تقسیم د مسؤلې په وینا WFP په افغانستان کې د دې ډول ماشومانو لپاره 2,200 کلینیکونه جوړ کړي دي. له بلې خوا د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې له 2020 څخه را په دې خوا د افغانانو عاید کم شوی دی. د دې ادارې پر اساس زلزلو او له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په زور ایستلو د افغانستان اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د مرستو د تنظیم د ادارې او چا پر اساس اوس 3,000,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12:00 او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په لار کې د خندونو د لری کېدو او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو درمنځ کېدو هر کله کوي، خو وايي هیله لري دواړه خواوې پر خپل شمنو ودری شي. کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د ویپلاوی د سفر په ترڅ کې یو لړ موافقه شوه چې ظاهرا د دوه هیوادونو د تجارت او ترانزیت په لارو کې ستونزې کموي. د افغان سوداګرو په وینا په وروستیو کې د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د سوداګرۍ مالونو په ترانزیت کې ستونزې سبب شوې چې ډېر افغان سوداګر د پاکستان د ترانزیټي لارو په ځای د ایران لارو په تیره بیا چابهار بندر ته مخه کړي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د طالبانو له حکومت سره د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د چارواکو د وروستیو موافقو هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې دا موافقه به د افغان سوداګرو د ترانزیت او سوداګرۍ په لار کې خنډونه له مخه لري کړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خرم آغا په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه پر ورځ کابل ته لاړ او د دوه ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو کو په لار کې د پرتو خندونو د حل کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د هغې اعلان یې لمخې چې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد خبره کړي، د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د قائم مقام خرم آخا او د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نوریدین عزیزی د دوه ورځنیو خبرو په پای کې دواړو خواوو له سیاست څخه د تجارت پر جلاوالي د ټینګار پترس کې موافقه وکړه چې باید په دوه میاشتو کې د اپټا تړون نهایي شي. اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه سوداګری تړون دی چې له اوږدو خبرو وروسته په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو لالاري افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړل شو. همداراز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړل شوه چې د لاهور تر واګي پورې خپل تجارتي مال ورسوي. د اعلامې له مخې پاکستاني لوري همداراز موافقه کړې چې د کراچۍ په بندر کې له نړیوالو کانټینرونو څخه سیمه ییزو هغو ته د مالونو په انتقال کې اسانتیا برابر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې رئیس خانجان علي کوزای وایي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې موافقو هر کله کوي، خو په عین حال کې هیله لري چې په پلو کې به هم د سوداګرو او ترانزیت ستونزې حل شي.
خبرې ډېرې شوې، ملاقاتونه هم خو بعضو مهمو ټکو ته اشاره وشوه په توافقنامه کې او هغه زموږ لپاره ښه دي. منګه دا استقبالو نور هم هیله لرو د دوړو دولتونو نه چې په دې لاره کې لازم ګامونه واخلي، سرحدي ستونزې حل کړي او هغه مشکلات چې په ترانزیتي لحاظ باندې رامنځته شوي دي. او افغانستان ترانزیت کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کړی، نه تنها افغانان بلکې پاکستانیان هم په دې کې متضرر شوي دي او نور متضرر نه شي. زموږ مالونو باندې ډیمریج راځي، ډیټینشن راځي، بعض مسایلو باندې موافقه وشوله، موږ په هغې باندې خوشحاله یو.
د افغان سوداګرو یوه جدي غوښتنه دا وه چې پاکستان دې د دوی د مالونو د ترانزیت لپاره بانکي ضمانت پیسې نه غواړي. د طالبانو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې باید بانکي ضمانت لري شي. طالبان وایي چې پاکستان ژمنه کړې چې د افغانستان سکاره به په نړیوال نرخ اخلي. په وروستیو کې پاکستان له افغانستان څخه د سکرو واردات خورا کم کړي وو او ظاهرا د دې دلیل یې دا یادوه چې د افغانستان سکاره ګرانه دي. افغانستان او پاکستان تر دې پخوا هم په زلونو تجارتي موافقې کړي خو وروسته یې عملي کړي نه دي او د دواړو خواوو سوداګرو د موافقو د نه عملي کېدو له کبله د تاوانونو د وراوشتو شکایت کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې نږدې اونۍ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو مخه نه نیسي، نو پاکستان به پر افغان سوداګرو د هند د واګه بندر لاره بنده کړي. ښاغلی آصف د چهارشنبې په ورځ بیا په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ولیکل چې د تروریستي پیښو زیاتېدو ته په پاملرنه د سرحدونو په وضعیت کې اساسي بدلون ته اړتیا ده. په پاکستان کې د تروریزم منبع په افغانستان کې ده او د ده په وینا د پاکستان د هڅو سره سره په دې اړه کابل هیڅ پرمختګ نه دی کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې رد کړې او ویې ویل چې اسلام آباد باید د خپلې بې مسؤلیتۍ او ناکامۍ پړه په خپلو ګاونډیو باندې وانهچوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پیغام په دوام کې هم داشان دا ادعا شوې ده چې د تروریستانو پټنځایونه په افغانستان کې دي او په آزادانه بڼه له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خواجه آصف د دغو تورونو د ردولو په ترڅ کې وویل چې له پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان جګړه د دوو لسیزو راهیسې روانه ده او دا د پاکستان داخلي موضوع ده او له افغانستان سره د هغه ارتباط بې انصافي او غلطه ده. مجاهد دا خبره هم وکړه چې پاکستاني مقامات ته ولاړ شي، د ستونزو حل دی د خپل هیواد دننه ولټوي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د میراث حق څه توایي؟ د شذو د حق ولې مهم دی؟ په افغانستان کې په اکثریت مواردو کې د سلیدل سوي د چې کورنۍ خپل خويند لونو ته د میراث حق نور کوي او په ورته وخت کې شذ نس کولای پر خپل نوم ځکه ولري او یا هم په خپل نوم جایداد وپیری. دا ستونزه څه ډول حل کېدای شي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره اغلی زاهده فیضان، اغلی اوجری امیل او اغلی سایمه خوګانی ملمنی دي. موږ هڅه کوو چې دوی درې واړه سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او د خپلې سیمې کیسې را سره شریکې کړئ. د تلیفون شمیره ده 00420221124601. پر دې شمیره تاسو زموږ سره تماس نیولای سئ او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ در ووهو چې تاسو تبصره یا هم پوښتنه واخلو. اوس هم اغلی امیل لمر سره وصل سوی ده. اغلی اوجی امیل، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی او خبرونه ته شرغ لاست تر توایم.
مننه کوم. زه هم تاسو سلامونه قدرمنو ملمنو ته اوریدونکو ته
مننه ډیره. اغلی امیل، لکه تاسو ته چې معلومه ده د نن ورځې موضوع د میراث د حق په اړه باندې ده، تاسو په دې اړه باندې که خبرې وکړئ چې د میراث حق د ښځو لپاره ولې مهم دی او څه کېدای سي په دې برخه کې چې خلک قانع سي چې دغه حق باید خپلو ښځو ته ورکړي.
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې په افغانستان کې خصوصا چې د پوهې کچه ورځ تر بلې چې زمان تیریږي، مونږ وایو چې پرمختګ وکړو او ډېر خلک تعلیم یافته شي، هم جنکۍ ښځینه او هم نارینه، چې بالاخره د حقونو هغه یعنی د دې فکر دومره هغه وکړي چې دی بلوغ ته ورسیږي د دې د پوهې چې د دې حق د خپل حق او پیژنې هغوی قانع شي چې په اسلام کې د دې حق چې ورکړ شوی دی هغه ورته ورکړ شي. متاسفانه چې دوی سره لدی چې کوم موضوع چې هغه دین او اصحاب کې هغه څه چې دی فکر کې یاسي بنه خو دی میراثي څه چې پلرونه مسلمان او دوی مسلمان دی مطالعه خاص نه لري بیا نو داس یو کارونه یو کې چې هیڅوک بیاونه کې د اسلام پننګه مګر اسلام کې چې بیا د خزو د کار کوم حقونه منل شي دي د چوي دي د کلونو د ډیر پیړی پیړی مخکي متاسفانه په هغه بیا چې نه فائدې نه ده بیا نو سترګې پټي بیا نو دښمنی کوي بیا نو هغه جل کوي په خپل کور کې دوی نه پریږدي بیا نو مناسبات بالکل پرې کوي نو کله جل کوي پوښي چې دا خپل حق غواړي بیا هغه سره بدبینی او بیا هغه سره داسې یو وضعیت کېږي چې هغه بیخي ایران پات کېږي چې دا خو زما حق دی باید زه واخلم او دنه باید استفاده وکړم ځکه یو ښځه کله کولی شي په یو ټولنه کې خپل حیثیت او اعتبار او هغه خپل اجتماعي موقف خو ساتي چې هغه په اقتصادي پلوه خپل بسیاین ته ورسیږي او کار وکړي لاسته وړنه ولري د میراث حق چې دی همداسې چې دوی ته په میراث کې نیمایي برخه ورکول شوې ده یا مهر همداسې په مهر کې مور سره جنجال دی هغه هم نه ورکول کېږي هغه شکلي بڼه لري او میراث هم هغسې دښمنیان زیږوي تر ننه پورې حتی هغه څوک چې علم پوهه لري په دې افغانستان کې که خو یې د میراث نوم واخلي نو بیا هغه ته وخت داس یو وضعیتونه کېږي چې هغه کمبخت یا پښیمان شي او یا دونه په شدت سره د هغه په مقابل کې ودرېږي چې بیا هغه حیا یې وزیرو له منځه لاړ شي بیا هغه مناسبات خراب شي کورنۍ یې هغه رفت آمد قطع شي نو په کلونو کلونو بیا ته هغه اولادونه یې هغه اړیکې نه پالي د ډیر ناوړه اغیزه لري او ډیره سخته ده د دې لپاره که څه هم مدني ټولنو یو څه کار وکړو د غشل کلونو کې لري پرتو سیمو کې په اطرافو کې هم دغه مسله یو څه خپل لغه ونیو او خلک په دې پوه شو یو څه چې باید د دې حق ورکړ شي او دا هم باید خپل حق لپاره ودرېږي او خپل حق واخلي ځکه چې مستحق ده او اسلام کې ورته دا حق ورکول شوی دی خو بیا هم نن ورځ چې وینو ورځ تر بلې بیا نو په راتلونکي لپاره ډېر امیدوار نه یو او دغه مشکل دغه ستونزه په افغانستان کې زه فکر کوم په راتلونکي کې لا پسې زیاتېږي او دغه اجتماعي ژوند دغه مینه او محبت چې د دې د کورنۍ په منځ کې د پم دغه مسایل باندې لمنځځي خرابېږي او بل اخر بل رنگ نیسي چې
بله مننه ډیره اغلی امیل چې تاسو د دغه میراث د حق په اړه باندې خبرې وکړي او په دې اړه باندې چې شذو ته د میراث حق ورکول سي هم یا شذي واخلي دوی لڅ ډول برخلیک سره مخامخ کیږي ورسته یا پایلې د دوی لپاره څوي. اوس هم ګورو چې موږ د خبرونې دوهم ملمنه لمر سره وصل سوي د اغلی سایمه خوګیانی تاسو ته هم شرغ لاست وایم مننه چې وخت مو استي او لمر سره خبرې کوي. اغلی خوګیانی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د میراث حق څومره مهم دی ستاسو په نظر باندې او بل ک تاسو دا ډول پیښې لیدلې وي یا فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې په ځینو مواردو کې شذو ته دغه حق نه وي ورکول سوی د هغه پایلې څوي او د ځینې کیسې ستاسو د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ.
ډېره زیاته مننه اوس تاسو ته او تاسو ټول اورېدونکو ته او مهمانو ته سلامونه او نیکې هیلې. وګورئ دا د میراث او د مهر حق دا ډېر جامع او اوږد بحث دی. زه فکر کوم چې شاید دې خپرونې د حوصلې نه بهر وي خو بیا هم میراث او مهر حق دواړه د مېرمنو اقتصادي او مالي حقونو د جمهوریت په شمول کېږي چې د افغانستان په مخکې نظام کې هم په شریع احکامو او مدونه قوانینو په رڼا کې ترې اخیستل بحث شوی دی. مثلا هلته د میراث د ارکانو په هکله، د میراث د اسبابو په هکله، د میراث یعنې د موانعو په هکله واضح او روښانه لیکنې شوي دي. د قرآن شریف کې هم سورۃ النساء کې موږ ګورو څلورم آیات یوازې د مهر په هکله راغلی دی، هغه د ښځو حق دی، شرعي حق دی. او په اوومه او یولسمه آیتونو کې د ښځو او د نجونو د میراث په واضح ډول پکې راغلی دی. نو د 1455 کال مدني قانون په لومړي باب کې د مهر او میراث حق په اړه وضاحت ورکړل شوی دی. نو دسې باید ووایو چې یعنې کله لکه چې خور ورو یا د والدینو په مطرقه مال کې اولاد لرونکي او بیا اولاد مور د مېړه په جایداد کې مثلا توپیر شته، خو دا توپیر د مساوات او د اصل پر بنا ناسم برېښي. خو که چېرته بیا موږ د عدالت فلسفې ته ځیر شو، نو دا یعنی بې صحیح دی د اسلام د نظر نه. اوس موږ کله کله ګورو چې مثلا په خور او ورور د پلار یا د مور په جایداد کې مثلا خور نیمه برخه اخلي او ورور یې یوه برخه اخلي. یعنی دلته په اسلام کې بته بهګوره ښځې ته د نفقې مکلفیت، د مسکن مکلفیت نه دی راجع شوی، دا یوازې نارینه او راجع شوی دی. که ښځه د پلار په کور وي، امن ورور مکلف دی، په امن پلار مکلف دی چې دې ته نفقه ورکړي، دې ته کور پیدا کړي. او که چېرته مثلا زه د مېړه کره وي، هم مېړه پرې مکلف دی چې دې باید نفقه ورکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې مثلا دلته د مهر موضوع ده. کله چې ښځه مثلا ودیږي نارینه ته، نو هغه هغه د نکاح په مقابل کې دې ته یوه هدیه ورکړي چې هغه د مهر په نوم باندې یادیږي. نو دلته که موږ وګورو، کله کله د جیز موضوع هم سره مطرح کېږي. دا چې په افغانستان کې یعنې د جیز او د ورور ترمنځ ډېر فرق نه کېږي، اکثر د شوي چې مثلا د مېړه د کوره اخلي، د پیسې اخلي، بېرته ښځې پسې مصرفوي، نو هغه په هغې جیز ورکوي. یا مثلا دغه ولور نیکه په جب کې چې یا پلار په جب کې چې یا ورور په جب کې چې یا کاکا په جب کې چې، دا یو بېله موضوع ده. دا یعنی ځینې مسایل هغه د فرهنګ او د کلتور د شیانو سره په ټولنه کې نغښتې دي. مګر بیا هم که موږ وګورو خپله مهر او د دې سره میراث، دا د ښځې د مالي او اقتصادي حقونه دي چې د قرآن کریم په نصوص کې هم راغلي دي او په قوانینو کې هم راغلي دي. نو که چېرته دغه حقونه ورنه کړل شي په ټولنه کې، نو ډېر زیات دي، خصوصا په افغانستان کې چې د دې اغستل رقم شرم آر ګڼل کېږي. ځینې مناطق کې خور او یا مثلا یوه ښځه هېڅکله نه ازادېږي اول دی چې مثلا دا حق واخلي. بیا که چېرته مثلا دا حق دوی اخلي، نو بیا جنجال پیدا کېږي، شخړې پیدا کېږي. حتی داسې راځي چې د دې ښځې مړې بیا مثلا پلارګانې نه مني چې تا د موږ نه حق ویل کړی دی، یا د زمون زموږ نه حق اغستی دی. نو هغه کله چې هغه مېرمن مړه کېږي، نو هغه مړې په کور کلي کې بیا څوک نه مني چې مثلا د دې خپل حق اغستی دی، باوجود چې دا حق ورته په قرآن شریف کې مثلا خدای پاک ورته واضح لیکل کړي چې د دې حق لري. او مثلا په قوانین کې دې حق شته. حتی په یو قانون چې په دې اخره کې تصویب نه شو په افغانستان کې، خو نافذ او هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی قانون، یعنې په هغې کې واضح په 2-3 ماده کې دې ته اشاره شوې وه که څوک مثلا د ښځو ښځې د میراث نه محروموي، نو دا بالکل دې ته جزایي احکام ټاکل شوي وو. نو دې په خاطر باندې ښځې یعنی دا شرعي او قانوني حق دی چې عامې مهر او عامې میراث متاسفانه چې په افغانستان کې دا نه مراتېږي او مشکلات او ستونزې شته.
ډیره مننه آغلې خوګیاڼۍ، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور باستی روانه ده. د ښځو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. زموږ د خپرونې درېمه مېلمنه آغلې زاهده فیضان هم له سټوډیو سره وصل شوې ده. آغلې فیضان، ډیره مننه کوم چې تاسو وخت وستې او د خپرونې ته تاسو ته شراغلاست وایم. تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې د میراث پر حق باندې د ښځو په برخه کې که تاسو یو څو خبرې وکړئ، تاسو څه فکر کوئ چې په ډیری مواردو کې ستاسو په نظر ښځو ته دغه حق ورکول کیږي که نه؟
ډېر زیات مننه. زما سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو اورېدونکو ته. تر اوسه پورې خو خورجانې د میراث موضوع په افغانستان کې زیاتره د ښځو حق همیشه تر پښو لاندې، یوازې میراث نه دی، مهر دی، نور حقوقونه شته دی چې لرې پرتو سیمو کې د ښځو باندې ډېر زیات تاوتریخوالی او زیاتی راځي. لکه په تیر نظام کې هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی منځ وړلو د هغه تصویب شو، خو چون هغه هم همداسې نه پلي کېدل، پیاده کېدل نه. نو په قرآن کې خو ښځو ته ډېر حق ورکړی دی، هم د پلار د کور نه میراث حق ورکړی دی، هم د خاوند د کور نه اتم برخه ورکړی دی، چې بسته د ښځو دپاره صورت نسا دی، صورت نور دی. نو چون هماغسې چې په افغانستان کې ښځو ته لکه څنګه چې زمونږ خور خوږیاني ویلې چې کله چې د خور میراث د ورور نه وغواړي، نو هغه حتا کې د مړي د هغې مړی هم خپل کور ته نشي وړلی. د په ژوندانه کې هغه دغه خوله پرېږده چې رفت آمد او تګ راتګ او وسیلې رسمي. نو همدې د وجې نه د افغانستان خویندې د خپلو ورونو نه د خپلو کورنۍ نه نشي کولی چې ډېر میراث او مهر واخلي. ښځو حقوق د قرآن او حدیث له مخې همیشه تر پښو لاندې دي.
مننه ډیره اغلی فیضان، زبرت تاسو ته راځم. اغلی امیل، ستاسو خبابل پښتنه و کما ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې پخوا یا اوس مهال آیا داسې کوم ځایونه ستا چې ښځې ورته شکایت وکړي چې اکه فکر کوي چې د ښځو د دغه حق ترلاسه کولو په برخه کې ډیر خنډونه سره مخامخ دي، ښځې او نسی کولای چې دوی یو ځای ته مراجعه وکړي او خپل حق ترلاسه کړي، ځکه چې دا ډول د دوی دپاره کوم مرجع تم نه؟
مننه کوم. خبره په دې کې ده چې هغه تیر کلونو کې خو بیا هم داسې مراجع وو چې دوی به هر اقل هلته به مراجعه کوو او تر یو حده پورې به د دې هغه ستونزه حل کېده. او متاسفانه نن داسې یو حالت راغلی دی چې دغه مرجع هم نشته او دوی حیران دي چې څه وکړي. واقعاً عدالت ته د لاسرسی د ښځو دپاره دا لویه ستونزه ده په نن وخت کې، چې دوی د اقل یو امید نه لري چې چېرته به لاړ شي، چا ته به ووایي. ځکه په لرې پرتو سیمو کې که جرګه کېږي، هغه جرګه هم په پایلې عادلانه نه وي، د ښځو په نفع نه وي، او په همغه باندې اوس اکتفا کوي دوی. خو خبره په دې کې ده چې اوس تر پخوا بیخي زیات ستونزې را ولاړې شوي دي، چې هر اقل هغه بنسټونه چې لږ دوی جرأت یې درلوده، لږ دوی امیدواره او ډاډه ورباندې چې هر اقل یو ځای شته چې زه ورته لاړ شم، هغه هم اوس یې په مخ تړل شوی دی. او پخوا هم داسې نه وو چې سل په سلو کې د دوی په د شکایت او د دوی هغه کوم ارز چې دوی درلوده او هلته به د دوی هغه ستونزې حل کېدې. په قضا کې هم ډېر ناوړه چلند کېده د مېرمنو په مقابل کې، خصوصا که ځوانه وای. نو دغه اراکین چې په دې څارنوالیګانو کې او په دې مراجعو کې یا تحقیق کې یا قضایي برخه و، زیاتره د دې ښځو نه سوء استفاده او غلط تقاضاګانې کېده او ډارول کېدل، ځکه دوی هم علم پوها نه درلوده چې دلته داسې قوانین دي چې دا زما حق دی، زه کولی شم هغه کوم. بیا دته داسې لارې چا کتلي چې بیخي هغه وویروي، هغه نه ډېرې پیسې ترلاسه کړي او یا بل 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 خبرې. نو دا بیچارهګان همیشه، خصوصا هغه کسان چې بیا تعلیم نه درلوده، هغوی ډېر زیات ځورول کېده په دغه سیمه راجوي کې. حتی حقوق بشر په نامه چې هغسې یو مرجع و، هغه په خپله د خشونت مرکز و، هغوی هغه همکاران یا ته یو بل ته یې خشونت درلوده او د هغوی حقونه تامین نه و. کوم حقونه چې دوی مثلا خپل غږ پورته کوو په دنیا کې چې حقوق بشر دی او دا دی او هغه دی، نه په ولایاتو کې نه په مرکز کې هیڅ هیڅ کوم خاص خدمت یې ونه کړ، اما بیا هم دغه موجودیت بد نه و. خو اوس چې داسې مراجع نه لرو چې عدالت ته باید دوی یو لاره ولري، یو د امید یو دروازه وي، دا اوس نشته. دا ډېره سخته ده. یو ټولنه کې هغه وخت عدالت تامین کېدای شي چې داسې مراجع باید وجود ولري چې دوی وکولی شي چې خپل حقونه ترلاسه کړي، ځکه بغیر د هغه نه ښځه خو ډېره ضعیفه موجوده ده. او بیا په دې ټولنه کې خو هر څوک ملامتوي، هیڅ داسې څوک نه لري چې هغه نه باید دفاع وکړي. هغه حتی په کورنۍ کې هغه پلویان نه لري، حتی په خپل خسرانو کې، په خپل پلرګنۍ کې، نو هغه نه باید څوک دفاع وکړي. باید
ډېره مننه.
داسې قوانین باید وضع شوي او کار وشي ور باندې چې دوی د مسؤلیت احساس کړی وي لکه د نورو دنیا کې چې هغه کلکار شوی دی.
مننه غلی امیل زبرت تاسو تر ځما او ردونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس روانه ده. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی ول بدوی راوخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
که خور جان تاسو ته سلام بشیر جان خور تاسو سلامونه ملمنو ته سلامونه خصوصا دغه به خور یو خور دغه ته سلامونه نو میرا سیر کړو خیل صاحب د کب دغه خواجه د میرا شو وضاحت هم ورکي نو ډیر شایسته موضوع راوړې د ډیر شایسته موضوع راوړې د زکه میرا شید یو داسې اهم نسبی علم رسول صلی الله علیه و صحبه وسلم ورته ویلې دی. میراث هغه څه دی خدای پروردګاری عالم جل جلاله میراث په قران عظیم شان کې معلوم کړی دی د شجو د فاره او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکه کې معلوم کړی دی او اجماع امت همدارنګه پر دوه باندې ټول باندې قائل ده چې میراث د شجو حق دی باید خپل حق زنانه شجو ته ورورسي. خو متأسفانه چې نن زموږ بعضی کسان د دې میراث څخه چې د خوندو د میراث څخه چې دي غافل دي محروم دي حتی لکه خوندو چې اشاره ورته وکړله په بعضی مواردو کې هغه چې کیدک څوک میراث نه واخلي بیا غوړونه واغه پلارګرنه یا خپل خور پرېږدنه مطلقانه خور.
ډیر مننه چې تاسو مشتاز او ستاسو نظر مو واخیستی اغلی خو ګرنی ستاسو خبربل پښتنه وکمه ک تاسو په دې برخه کې مشته څو خبرې وکي کله چې شدي شاقه کارونه کوي پمځکو کې کارونه کوي په ډیرې مواردو کې خو دې دغه حق نه لري چې خپل نوم باندې مځکه ولري. ستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ستونزه ده شدي ولی باید دغه حق ولري چې کدوې وغواړي مځکه و پیری خپل نوم باندې باید دوی ځای جایداد هم ولرلای شي
ورنه او غره کومه چې تاسو د اسلام ته وګورو هغه وخت کې اولین خبره چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ایمان او دغه بیبي وا بیبي خدیجه چې خپل تجارت لرلو او خپل مثلا د خپل پیسو مدیریت کولو یعنی په دې معنا چې هغه وخت هم خود کولای شو چې ملکیت واخلي او ویلري او اوس هم خځه کولای شي تاسو خبره کې چې د خپل مثلا یا خپل مشوري اته د خپل د مهر مقابل کې مثلا کوم شي چې د نکاح مقابل کې مهر د په هغه څه باندې کوي چې ځان د کور او خلک ځان د کوي چې تجارت نن ته برابر کی یا پری دا خپل چیزی پټه کې کار کوي شاقه کاوت نه کوي ټول ورځ مثلا دوی لګې دي سره تر مخه پر ستل ټومانه کارونه کوي او د مثلا چا پیسې کله لا سره زی نو پاره باندې نارینه یعنی نارینه مدیریت کوي او خپل روزمره مشکلات په حل کوي خځه ته بشاره غا ته په کل اطراف کې کوي د کالی مرور سیګریټ زیاته ده یا د جرمي یا نور دغه څه ضروري شي او یعنی پیسې خځه ته نه ورکوي دوی کومه زحمت چې ورته وباسي خپل په کل اطراف کې د حالت بدله دي چې مثلا هغه وخت کې به خوښنار دي تر کېدل مو بل ځل په دې کله کې چې اخلي بوتونه سرګردانه وي په خښاوه کې او بل اخره وکړو په لورو کې او بیا به چې کله اتین شو دا په سړی شاته واچلو بیا بل خرته ور وښسته وي یو جوړ جام نه کې نه راولې کنه یعنی سرګردانی هغه ډوړې په خاولو د قانون ته ډوړې ور کولو انده ته ځمات وي خو ځستلو نو دا چې اوس کو ګور موږ د نورستان په ساحه کې نارینه په کول تناسې خځې وزي د باندې ټوک کار نه کوي تیر شاخه کار نه کوي خو زه فکر کوم چې شاید د پیسو مسله به راځي به مدیریت نارینه کوي خو ځکه حق نه ورکوي او برعکس یعنی ښځې دې حق لري چې خپل ملکیت ولري او یعنی او دغه مدیریت کې او دغه د پیسو نه ګټه واخلي. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې یعنی ډېر زیات کم دی. ما ډېر د ښځې دل دي ما په مختلفو ادارو کې کار کړی مثلا یعنی معلومه مې شروع کړی تر وکالت پورې مختلفو ادارو کې مې کار کړی دی. مفتي خورقې د قشر په کمیشن باندې انتقاد مونول غشي دې خبرې وکړي وې زه هم تایید کوم خو هم د قشر کمیشن په وخت کې شونځې کارمند او مثلا ولایت ته کار کول او ننګرهار ته نورستان ته لغمان ته او کونړ ته دې کوم ډېر د قضایي للی چې مونږ یعنی کول شو د خو سره ډېر زیات کوم حقوقو نو یان دا قضایي به متقبلولې په هم قضایي ورګونو کې چې مثلا
ځینی موارد که تاسو یاد کړئ چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مرسته د شذو سره کړې وي ځکه چې ډېری خلک داس فکر کوي چې دا کمیسیون یوازې د نوم د پاره او ډېر لکه عملی کارونه نه کول. زموږ اوریدونکو هم تاسو واوریدل چې دوی زنګ راوي او عمومي خبرې شروع کړي یعنی موږ ته کیسې ونه کړي چې دوی سره کوم مثالونه دي که تاسو په دغه برخه کې څه معلومات ورکړئ.
ګوره یو خو هغه مثالونه دي چې موږ وایو چې مثلا کله ښځه په کور کې پته او تخلال سره مخ کېدله، یا مثلا هغه فزیکي لحاظ وایل کېدله، ټکول کېدله، هغه باندې کمیشن ته به شکایت کول، یا په چا مثلا د میراث په حق مثلا هغې به شکایت لرلو، ورنه به میراث نه ورکولو، یا په کونډه وه نه به شي کولی چې د خپل لورونو نه خپل حق والي، نو یا مثلا کړې وه هېڅ به نه ورکول، ګرچې یعنی د پلار په مخکې چې اولاد مړ شي خو بیا هم خو سره د دې حق لري، خو بیا هم یعنی د تکلیف وه، دی په عذاب وه، لورونو به د دې حق قاس کړی وو. د دې تر څنګ ډېر څه موارد لرل. یو مورد زما ښه دي چې ما چا سره کومک وکړې، یو وړه ماشومه وه، یو چا سره یې درس ویلو، هغه سړی شپېته کلن وه، دا ماشومه څوارلس کلنه پنځلس کلنه وه، هغه سړي دفه تن دعوا پرې وکړه چې بس دا یې ماته را کړې ده، حق نه حق دعوا پرې وکړه، باوجود دې چې یعنی موږ ته په سیمه کې ډېر نږدې وو، یعنی مګر ما وکولی شو چې بیا ښځې حق والمه او ښځه یعنی هغه سړي هم چا خبره خلاصه شي او لاړ شي په خپله خوښه یې فامیل چا ته ورکړي. اوس ډېر ښه ژوند لري، ډېر ارامه ده، یو ځوان سړي ته یې ورکړله، یعنې دوه کاله یو نیم کال به شرګان اورګان پروګرام وځغله، ول حقونه حق شدی ماته را کړې ده، دعوت یې کړې وه، ډېر زورور وه، خلک له غریب وو. دغه څه ډېرې ښځې راغلي چې نه شي کولی مثلا خپل حق واخلي، او تر هغې چې اورګان نه وي د دوی شاته څوک ولاړ نه وي. حتی موږ چې څو ولسوال سره خبرې کول، کله به مې چې ولسوال به مې د سړي په طرفداري خبرې کولې، خوندان نامې سره مو چې خبرې کولې، هغې به مې د سړي په طرفداري خبرې کولې، ځکه سړي ډېر زیات امکانات لري، پیسې مصرفوي، امکانات لري، منډې را منډې وي، رسوخیت لري، روابط مثلا نسبت ښځو ته ډېر زیات دي. او ښځې بېچارهګانو چې دغسې نهادونه هم نه وي چې دونه ملاتړ وکړي، دوی لپاره ډېره سخته ده. هر څه وګوره، دا د حقوق بشر کمیسیون یعنی د ښځو قضایه خو ننګرهار کې ډېر زیاتې تعقیب کړي، یعنی زه ولله غاړه باندې کوم، زه خو دا شپاړس کاله پارلمان کې هم مخکې پنځه ورځې کارمنده وم، لیدلي وو، او دا وروسته یعنی ډېر قضایه تعقیب ولې همدا رقم د خپله د ښځو وزارت کې هېڅ شی هم نه کولو. یو مرجع وایي چې ښځې یعنی زړورې ذاتې ورته خپل شکایت به ورته راوړلو په ریاستونو کې صدر کړی وي، دا چې دا فرمان څومره عملي ده اوس دا ډېره جالبه ده. یعنې ښځه به اوس په دې شرایط کې څه فکر کوي چې دا به زړور ووځي، دا به لاړ شي محکمې ته به خپله ریجه ورکړي، اول دا خو چې هلته لاړ شي دې سره به څه رقم چلند کېږي، یعنې د دې په وړاندې دا به توپیر چلند ور سره کېږي، ځکه د قانون په وړاندې همیشه په افغانستان کې دوګونه چلند د ښځو سره شوی دی. خبرې د هغې نه وروسته دا ښځه محکمې ته ځي، آیا دا بېرته به خپل کور کې ځای لري؟ دا به داسې مرجې لري چې دینه بیا ما ګوره دا شلترونه ډېر زیات بدنام وو، خلکو ډېر زیات خبرې کولې، مګر یو ځای وو یوه ښځه چې نسبت دې چې لاړ شي د سړک سره پاتې شي، د شپې لاړ شي، د شپې د پولیس سره پاتې شي، لاړ شي د شپې بلځیک پاتې شي، د هغې نه هغه شلتر ورته ډېر امن هغلته اکثر هم د ښځې یعنی ښځو ساتلې به ته، یعنی زه خپله قسم درته کوم وایي، د چا ته مشکل پیدا شوی په کابل کې د سهار تر مازدیګر پسې وګرځېدم، ما خپل هغه شلتر نه شو پیدا کول چې دا خپل ماکل وګورم چې د دې مشکل د دې ستونزه څه شی ده، یعنې زه وکیل او ما نه شو پیدا کولی، هغه دومره په امن کې وي. او د باندې یو خو د سارا خبرې دي، اوس دین چې ښځه لاړ شي د شپه یو چا وایي قصه وکړه، تاسو کوم پروګرام وو چې ښځه هلته شپه د پولیس سره وه، ولاړه غوړي په عزت ته بوتله، صحیح ده چې خلک ډېر باناموسه خلک وي، ښځه په عزت بوځي، مګر بېرته د ټولنې ته به د هغې نکاح څه رقم وي چې ښځه شوه د پولیس سره پاتې شي د باندې، یا پوسته کې پاتې شي، نو هغې نه که د یو امن کور وي او هلته لاړ شي، خو دا به ورته ډېر ښه وي. یعنې په اخر نتیجه همدا چې هغه نهادونه چې د ښځو ملاتړ وکړي ورته ډېر زیات ضرور دي.
ډېره مننه اغلی خوګیاڼۍ. اغلی فیضان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، فکر کوم چې بله ستاسو څخه پوښتنه کوم، په تاسو په واورېدل چې زموږ میلمنو هم اشاره ورته وکړله، په ځینو مواردو کې داسې کېږي چې په یوه او بله بانه د ښځو د میراث حق یا هم د مهر حق خوړل کېږي، چې دغه بیرته هم د دې نارینه خپلوان دغه کار کوي، او کله چې خپل خپلوان په ټولنه کې دا ډول چلند کوي نو بیا به نور خلک څه غوږ ونیسي پر ښځو باندې. ستاسو په نظر څه ډول یو اصلاح ته په ټولنه کې اړتیا ده چې باید دغه کار د دې کار مخه ونیول شي؟
مننه ګرانه. البته
دغه اصلاحات خو یو د مهر او میراث دی د اوس یو مرواج شوی دی چې عنعنوي کلتور او رسم رواج په ځان ته څوک هغه چې اسلامي هغه څنګه چې ښځو ته حقوق ورکړل شوی دی الله پاک هغه چې حقونه ښځو ته نه ورکول کېږي نو دې دپاره اوس ټولنه وایي چې اسلامي عمارت دی باید د ښځو دپاره د ښځو چې مهر او په میراث کې باید ډېر جدي شي هغه فرمانونه چې امیرالمؤمنین ورکړي دي هغه څومره پلي شوی دی د هغې هېڅ معلومات نشته دی یو خور خپل ستونزې دپاره هېڅ محکمې او څارنوالي ته تللی نه شي نو هغه څنګه د خپل حق نه دفاع کولی شي حال دا چې الله پاک ښځو ته په قرآن کې خپل حقوق ورکړی دی مهر ورکړی دی میراث ورکړی د خاون نه مهر میراث ورکړ شوی دی چون ښځو ته اوس یو دغه دی چې خورکۍ وویل چې په نورستان کې شاقه کار شاق کارونه په ټول ځکې کېږي نورستان کې هم کېږي چې لري پروت سینه ولایت دی نو یو اندازه هغه کجاوي چې ښځو په شا کولې هغوی ځینې ولسوالیو کې دی ښځو مې واغستل ویل تاسو سړک په سر شاقه کار مه کوئ نو چون د دې دا معنا نه دی چې زموږ خور د شاقه کار نه خلاصه شوله او دې ته مهر ورکړل شو نه هماغه خورکۍ اوس هم هماغه پټي کې په خپل وخت سره شاقه کار کوي دی قانې کوي سقاوي کوي لروي کوي ښځې ته هغه سې حق نه ورکول کېږي چې هغې ته مخاون مزدوري وکړي او بې ته راشي چې دا ستا حق دی او دا دلته خرچه دی ستا نفقه ستا خوراک او ستا پوشاک ټول زما په سر دی نو یوازې نورستان هم نه دی چې بهتر معلوم دی چې په خوګیانو او شینوارو کښې دغسې د ښځو حقونه تر پښو لاندې دي او خصوصا په پښتنیزو ولایاتو کښې ښځو ته خو بالکل داسې د خور ته په دې سترګه نه ګوري کله چې مهر او میراث ورنه واغستل شوله چې ته زما خور یې نو دې دپاره اوس چې دوی وایي اسلامي عمارت دی باید یو غټ کمپاین وشي علماو ته خبر ورکړل شي ملا امامانو ته خبر ورکړل شي دغسې په محاکمو کښې د ښځو دپاره یو ځای وټاکل شي هلته ښځېنه ښځه د ښځې په درد باندې ښه پوهېږي لکه څنګه چې خورکۍ ملالې خور وویل چې شلتر او دا چې نرشته چې ښځې ډېر بدنامې کړلې ډېر د ښځو غږ په صحیح توګه نه اورېدل کېده ښځو ته هماغسې چې څنګه خور ښځه وایي هماغسې دوی خپل مرضې ته نه رس
اغلی امیل مننه چې تاسو بیا هم راغلاست یو تخنیکی ستونزه رامسته سوه چې د میلمنو سره زموږ اړیکه له بینه ولاړه خو ستاسو څخه به زما پوښتنه دغه وي چې ستاسو په نظر باندې کله چې ښځې په تر دې ډول فشار لاندې کېږي چې یعنی دا بد کار دی که دوی د میراث حق وغواړي نو بیا دوی هغه خپل حق و خپل ورور او پلار او یا نارینه خپلوانو ته اوربخشي ستاسو په نظر باندې ولې ښځې باید دغه کار ونه کړي او ولې باید ښځې په اقتصادي توګه باندې پر خپلو پښو باندې ولاړې وي
رښتیا هم په ډېری یعنی تقریبا څه ووایم 80% مېرمنې همدا دي چې د هغوی خفګان نه شي زغملی او خپل حق نه تېرېږي سره له دې چې خپله په فقر کې په ډېر نیستۍ او نادارۍ کې ژوند کوي خو دې دپاره چې دغه اړیکې خرابې نه شي خو دا هم زه فکر کوم چې دغه مظلومیت هم محکوم دی او دغه ظالم هم محکوم دی دا دواړه او په دې حالت کې چې یو جل مېرمنه په خپله یو دسمایه ونه لري او خصوصا په لرې پرتو سیمو کښې په اطراف خو زیاتر د دوی هغه میراث کښې هغه دارایي همهغه ځمکه ده او ځمکه هغه څه دی چې که د دې برخه په کښې وي تر ډېره وخته پورې دا د امکاناتو خاونده کېږي او د احتیاجۍ نه وځي او په کور او په هغه کښې یاد اقل یو حیثیت اعتبار پیدا کوي مګر متاسفانه چې دوی د هر څه نه تېرېږي چې ودرې زما کورنۍ زما نه خفه نه شي زما ورونه په راتلونکي کښې ما خپل ونه ګڼي نو هغه نه ښه دی چې زه خپل حق نه تېر شم خو زه فکر کوم چې دغه حرکت هم د دوی ناسم دی ځکه هغه ته باید قناعت ورکړل شي چې دا خو زما حق دی او که زه باید واخلم ځکه حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه زیاتره وخت کښې ډېر رسېدلي خلک ډېر تعلیم یافته خلک په همدې میراث په سر ډېر کورنۍ هغه خپل اتفاق او خپل هغه اړیکې چې لري مینه محبت په کورنۍ کښې هغه له منځه وړي په دې خاطر او زه فکر کوم چې دا کار باید ونه شي دوی باید ومني چې دا د دوی حق دی په خپله باید پیش قدم شي او یو خپل خور ته پاره باید ښه وګڼي چې د حق وي او دا
آرام او ساو بس یا ژوند ولري خپل د اولادو سره. او هغه وخت یو مېرمنه د ډېر ظلم زور نه او د تاوتریخوال نه ژغورل کېږي چې دی پخپله په تولید کې سهم ولري، پخپله آمد ولري، پخپله یو څه لاسته راوړنه ولري. که اوس هم دغه په اطرافو کې حتی ښځې د ډېر کمو امکاناتو نه استفاده کوي، مثلا یو څو دانې چرګان ساتي، هغه چې کله دغه هګۍ خرڅوي په نور باندې د کور د اضافه ضرورت نه، ته فکر وکړه چې دومره د خوشحالۍ احساس کوي. او یا دا که څه ګنډي دا خپل لاسي صنایع باندې دوی علاقمند ډېر زیات دي او په دې خپل وختونه تېروي، او دا که خرڅېږي او لاسته راوړنه لري دونه دا د خوشحالۍ احساس کوي. نو په میراث کې هم داسې دی، کله چې دا ورسره وي دا په خپل ژوند کې ډاډمن وي او خپل اولادو لپاره فکر کوي، خپل نور ژوند لپاره فکر کوي. اما فکر او بیچارګي داسې شی دی چې هغه کمزوری کوي، دا هغه جرأت له لاسه ورکوي. خو هیله منیم چې ډېر کار وشي په دې اکله.
ډېره مننه اغلی امیل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، اول به اوریدونکی راواخم، بیا به اغلی فیضان ستاسو خبره چې په نیمه کې قطع سوه ستاسو خبره وروسته واورم. اول به اوریدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. سلامونه نیکلی تاسو اوریدونکو ته. وان زه اسمت الله افغانیار یم، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې.
افغانیار صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی. په دې برخه کې که تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړئ چې کله د میراث د حق خبره سي، ښځې خپل میراث وورونو او پلرونو نارینه خپلوانو ته وربخشي، دوی ولې باید دغه فشار احساس نه کړي ستاسو په نظر؟
مننه دا چې تاسو ډېر ښایسته او ښه موضوع پر ځای موضوع انتخاب کړې ده. نو دغه رښتیا هم په دغه برخه کې ځینې مترکې جهته مخصوص په ځینو مواردو کې دوی اړستل کېږي، ورته ویل کېږي چې اکور راوبښي، که چېرې اک دوی وکړي یا اک واخلي نو بیا د خېږي هغې یا ورونه ورسره مدیا تېر، یا د پردوی دښمنانو په څېر داسې چلند سره کوي، هغه خپل ویر عادت او دا ټول ورسره کوي. نو خدای دې وکړي چې دا مسئولیت ډېر په البته یوه دغه خبره چې د تحقیق وړ ده، د امارت اسلامي په راتګ سره دا څه یو څه پرمختګ ډېر پکښې راغلی دی. ډېرو
او ستاسو په نظر باندې کله چې ښځې شکایت وکړي د دغه څخه کورنۍ ورسره یعنی چپیږي نه ورسره، یعنی دوی ورسره بیا هم هغه عادي اړیکې ساتي کیا؟
نه، چې کله خپل حق ورباندې واخلي نو بیا هغه اړیکې ورسره شکوي، هغه د دوستۍ اړیکې پر دښمنۍ پر اړیکو اوري، بالکل یو بد چلند سره کوي.
یعنی دغه د شوتو ته پاره یو شی پایلې بیا هم نه لري، که څه هم دوی خپل دغه حق تر لاسه کړي په محکمه کې، لکه تاسو چې ویل د طالبانو په محکمو کې دوی د حق تر لاسه هم کړي، خو بیا هم د کورنۍ د خواست خور سره ښه چلند نه کیږي.
بالکل، دغه کورنۍ د خوانه نه ورته کیږي چې هغه کورنۍ هغه د دې د ورونو د پلار او هغه چا څخه چې دوی اکتلا کړی وي، هغه کورنۍ بیا بد چلنګ ورسره کوي. او دغه خپل کورنۍ کوم کورنۍ کې چې دوی وسیږي، هغه نو طبیعي خبره ده چې هغه به بد چلنګ ورسره کوي، خوشاله بي. خو هغه البته هغه کورنۍ بیا دښمنۍ ورسره پالې ده، شانې یو بد سلوک او چلنګ ورسره کوي.
ډېره مننه افغانیار صاحب. بله، ډېر مننه چې تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ. په دې اړه باندې ستاسو د خبرو په مورید باندې به د میلمنو سره هم خبرې کوو. غلی فیضان، تاسو مخکې په دې اړه باندې خبرې کولې چې د فکرونو اصلاح څومره مهمه ده په یو ټولنه کې چې د ښځو حقونه پر ځای سي، دغه خبرې که تاسو خپل خبرو ته دوام ورکول غواړئ مهرباني.
البته د فکرونو اصلاح ډېر زیات مهم دی، کله چې فکري تغییرات رانشي نو هغه ټولنه هېڅکله اصلاحات ته نه راځي. همیشه د خزو مهر او میراث چې د زموږه واجب درځولې ده چې دا صرف د پلار حق دی او د ورونو حق دی میراث د ورونو حق دی او مهر چې د پلار حق دی نو الله پاک خپل نوم په قران کې ویلي دی چې خزو ته میراث ورته خزو ته مهر ورکړي دلته کله چې ولور هم زیات اخلي د خزو ته زګ ځان دی چې ستا پلار مانه دومره ولور واغسته او پلار یې ښه پیسېدار ښه دولتدار دی خو چې لور ته ډېر زیات ورکړي هغه زکات ورته ورکوي او دا نه ورکړي چې ته زما په کور کې حق لرې ته زما لورې یا زما خورې که چېرته خور ورنه وغواړي یا لور ورنه وغواړي په ډېر کمه سترګه هغه لور ته کتل کېږي چې وګوره ته دومره بې حیا وې چې زما د کورن د کور نه داسې میراث واخیستل او یعنې جلاوالی راځي که محکمه جوړېږي که څارنوالي جوړېږي هغه کورنۍ تاوتریخوالی په خپل ځای باندې پاتې کېږي زمونږ هدف دا دی چې قرآن مهر ورکړل شي میراث ورکړل شي خو څنګه کورنۍ تاوتریخوالی منځته رانه شي خو ښځه داسې ده چې یو ضعیف ده او کمزورې ده د هغوی د حق اخیستلو لپاره باید ډېر لارې ورته وټاکل شي دوی ته آګاهي ورکړل شي دوی ته پوهه ورکړل شي که چېرته امارات اسلامي دی دوی وایي چې موږ فرمانونه صادر کړي دي باید په مساجدو په منابرو کې دغه بیانونه ورکړل شي ښځو ته مهر ورکړي میراث ورکړي تر څو د بل چا د خور په خوله د لور په خوله باندې هغه میراث وانخیستل شي چې هغه علما هغه مشران هغه مولای امامان هغه د ښځو چارو وزارت په امر بالمعروف باندې تبادله کړې ده امر بالمعروف غړي باید هغه ښځو ته د هغې حق ورکړل شي چې دا د دې حق دی نو دغسې کارونه هېڅ تر اوسه پورې نه دي شوي چې یوازې په فرمان باندې کېږي په قضا او څارنوار کې باید خوندي وجود ولري چې د ښځو د حقوق ته قایل وي او ښځه د ښځې په درد او په دغه باندې ډېر ښه پوهېږي نو دا مسایل هم تر اوسه پورې نه شته ښځه همېشه شاقهکاره ده یوازې په یو ولایت کې شاقهکارینه په ټولو لرې پرتو سیمو کې لرې پرتو ولایتو کې قسمه قسم رواجونو سره هغه ښکېل ده چې یا کورنۍ تاوتریخوال هم د رواجونو سره تړل شوی دی که د مهر نه اخیستل دی هم د رواجونو سره تړل شوی که میراث نه اخیستل دی هم جهالت او دا شی ډېر دی چې اسلامي آګاهي ورته نه لري چې دا زموږ کور دا حق لري
مننه ډیره اغلی فیضان اغلی خو ګانی تاس خبل پښتنه کوم تاس واوریدل چې اغلی فیضان هم یادونه وکړه چې واز د فرمان لاره دا خبر حل کیدای نه سی باید په عملی توګه باندې د شذو د حقونو په برخه کې کار وسی تاس څخه زما پښتنه دغه د کستاس په یاد وي د طالبانو حکومت چې په لمړی کې رامست سو د طالبانو مشر هبت الله خنزاده یو اعلامیه یا یو فرمان صادر کړ په دې فرمان کې د حق مهر ترڅنګ د شذو د میراث پر حق باندې هم ټینګار کړی او دا هم ویلی و چې باید کوندې شذې دغه حق ولري چې دوی غواړي واده وکړي کنه او د خپل خوشي واده باید وکړای شي نه دا چې د دوی د کورنۍ نارینه چې د مړه میړه خپلوانې په زوره باندې د ځان سره واده کړي خو ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې دا فرمانونه آیا ستاسو په نظر باندې کافي دي که نور هم څه کول غواړي داسې ادارې باید رامنځته سي چې د ښځو دپاره مشخص وي چې هلته ښځې وکړای سي چې ورسي اول خبر خو دغه ده چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده کله چې یو ښځه دغه جرأت کوي چې باید لاړه سي شکایت وکړي هلته دغه محکمو کې طالبان نارینه ورته ناست وي او دوی نس کولای چالت مراجعه وکړي د همدې بیره څخه چې بیرته په خپلوانو ته پلاس ورکول سی یا دغه بیره د دوی په ځړی کې وی بل خبر دغه د چپټولنه کې ورته په شنه زربان نسې کته نه کتل کیږي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي کپلند ټکو راته وست
سم خبره ده کله چې طالبان وی چې مثلا موږ فرمان صادر کړی دی امیر مومنین فرمان صادر کړو په وایلو کې زما یاد دی وو هم د مهر پاکله او هم د جبر د ودونو پاکله چې په زور جبر وکړل نه نکاح کیږي نو که دوی یو مهرباني وکړي یو امر وکړي چې په د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې څومره ښځه خپل د میراث حق واغوستو دو په نظام کې یو دویم څومره کونډې مثلا چې په زوره نکاح کېدې لورونو یا د مېړه د تره زامنو یا هغه نورو مثلا رشته دارانو چې په زوره نکاح کولې دوی وکولی شي چې په خپله خوښه دویمه نکاح وکړي او یام که نه غواړي چې نکاح وکړي چې په زوره نکاح نشي. زمونږ افغانان اکثرا چې کونډ شي ماته ډېر زیات دسې یعنی درک دی د ډېرو خلکو په دې خپلو خپلوانو کې په دې کلي کورو کلي کې په ولایت کې په ما کلینک کې چې یو ښځه کونډه شي تک اولاد مون لري هغه بیا نه غواړي چې بل واده وکړي. مګر متاسفانه په زور او په جبر باندې بې ودېږي په زور نکاح کېږي یا دې ور نکاح کوي که ولو که دغه شپې مثلا زیاتلس کالو وي دولس کالو وي اویا کالو وي ور وي هغه نکاح کوي وي چې دا زمونږ کونډه ده. نو دی دې مونږ ته داسې ارقام راکړي چې څومره کونډې یا په خپله خوښه کېناستي بېرته ودونه ونه کړه او یا که وکړه په خپله خوښه وکړه په زور چا نکاح نه کړي. دا دې دوه ګورې که دوی یو کار وکړي چې دوی په دې هر زون کې او په کابل کې یوه یوه فامیلي محکمه جوړه کړي د دې تر څنګ چې مثلا د دوو مفتي په کې کښېني قاضیانې که ښځینه وي مونږ ډېر ښې قاضیان لرو ډېر با تجربه قاضیان مونږ لرو یعنی د دوی د یوه یوه قاضي په کښې وي او مثلا همدا رقم ښځینه کار کوونکي په کښې وي ځکه د ښځې د درد نه ښځه خپېږي. نو که دی هغه ښځه ورځي یو خو به زړوره ورځي بل بېرته که راځي نارینه ته به چا سره چې دعوه ده هغو ته به په لاس نه ورکوي لږ به په امن کښې وي او که زی هلته به خپل شکایت صحیح رسوي شکایت ته به رسیدګي کېږي یعنې دوګونه چلن به د قانون په وړاندې دې سره نه کېږي. نو که د دوی چې فامیلي محکمې ولري یا دغسې ارګانونه ولري چې ښځې حمایت کړي او د مثلا مونږ ګورو اوس دغه د نهي عن منکر وزارت ته ګورې دغه وزارت کښې اوس ښځینه کارکوونکي کار کوي که نه دغه یې په لاس کښې دوره ده که دوپه یو لرګی دی ښار کښې ښځې وایي دوی چې دې وزارت ته ښځې پیدا کولی شو خو د ښځو قاضیان ته نه مي اجازه ورکړي چې محکمه
ډېره مننه
ته نه مي اجازه ورکړي که نه چې په سروانو کښې کښېني ښځو پولیس ته نه مي اجازه ورکړي چې د ښځو مشکلات حل کړي که نه. نو که دغسې نهادونه وي چې دونه مثلا د ښځو مدافع وکیلانې ښځینه وي د ښځو قاضیانې ښځینه ورسره سروکار ولري د ښځو سروانه دواسې مې چې مثلا نارینه او ښځینه چې په ټولنه کښې ځ په ساعت سره جوړېږي ښځې راوله قاضیانې راوله
ډېره مننه ستاسو د وخت څخه. اورېدونکو د ازادي رادیو د اونیز خبرونې نور بس دی وخت هم پای ته رسېږي. له خپلو میلمنو څخه مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
خدای ګونیم ګړی بیلتای ما